سلامونه د ازادي رادیو مخامنه خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل 15مه غونډه کې د یو سولېس امن او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د افغانستان د یو شمیر ستونزو لکه د بشري حقونو د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او ځینو نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه هم شوې ده. د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د ګامبیا غونډې ته پیل کې وویل چې د سازمان په افغانستان کې له اوسنیو واکمنو سره د ګټور ډیالوګ او بشري چوکاټ له لارې تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ورغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. د راپور چې د افغانستان بشري وضعیت پکې کړکیچن بلل شوی، تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو. کاغلی اندیشه نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 234 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د پټکو د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې ورته راپورونه رد کړي وو. په غور ولایت کې سختو سیلونو څخه باندې زر کورنۍ بې ځایه کړې چې اوس مهال پرانه میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیلونه ورم ورځ په بالا مرغاب ولسوالۍ کې راوتلي چې د ولسوالۍ ته یې مالي زیانونه هم اړولي دي. که څه هم د غور په سیلونو کې تر اوسه د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت وایي چې پیښه او زیانونه یې لا بشپړ نه دي څیړل شوي. په افغانستان کې د وروستیو څو اونیو سیلونو له کبله تر دې دمه لسلو ډیر کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په درېیمه ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه وه. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي د کوټې چمن لویه لاره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرله د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. دا پرله تېره اونۍ وروسته له هغه په تشدد واوښت چې د کډوالو په وینا ملیشه ځواکونو د دوی وبخي دا پرله تېره اونۍ وروسته له هغه په تشدد واوښت چې د ګډونوالو په وینا ملیشه ځواکونو د دوی پر کمپ برید وکړ. یو تن یې په ډزو واژه او له لسو زیات نور یې ټپیان کړل. پرلتوالو لومړی دا مړی د احتجاج لپاره د مرستیال کمیشنر د دفتر مخې ته ایښی و، خو پرون یې بیا خاورو ته وسپاره. ملیشه ځواک وایي چې پر پرلتوالو یې ډزې نه دي کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فان دیر لاین د چین له ولسمشر شي جین پینګ څخه وغوښتل چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذ نه کار واخلي. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د اروپا په سفر وتلی. نوموړی پرون پاریس ته ورسېد. د اروپایي کمیسیون مشر ویلی له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلي خو مهم دي. د چین ولسمشر داسې مهال د اروپا سفر پیل کړی دی چې د اروپایي ټولنې او چین ترمنځ پر یو شمیر سوداګریزو موضوعاتو لانجې روانې دي. ځینو چینایي رسنیو لیکلي چې چین غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې او همغږي پیاوړي، همکاري پراخه او اوسنۍ ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل ګروسی نن تهران ته ورسید. ټاکل شوی چې ګروسی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له چارواکو سره وګوري او خبرې به وکړي او یوې خبري غونډې ته به وینا هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وضعیت خورا کړکیچن دی او د اټومي انرژي نړیواله اداره نیوکه کوي چې ایران د دوی له پلټنو سره همکاري نه کوي. ګروسی به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اټومي انرژي له مشر محمد اسماعیلی سره وګوري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
طالبان باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب چې مطرح شوي ده د افغانستان د خلکو مطالب.
د چمن پر لطوالو د چمن کوټې لویه لاره بند کړې ده. او په یو تازه وینا کې مولانا فضل رحمان ځینې پخوانی ترخه حقایق را برسیره کړی دي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا
جنرل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پلا اغزن تار لگولے دی نبیا د پاکستان نا شل زر نا تر تیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد جگڑ لپار افغانستان تا سنگ ورسیدل.
پناری والو مسائلو کی باوری چے اسرائیلو دے رفح خار لملکی وگڑو غختی دی چے خار تخلیق کری.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا یو ځل بیا ټینګار کړی. د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې د سوله ایز باثباته او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه هم شوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازی هم حاضر و. ظهیر امید ظهیر مل یو بخې جزئیات اوروي.
د اسلامي همکارۍ سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینه بنجول کې پایته ورسېده راغلي، دوی د سوله ایز باثبات او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري حقوقي امنیتي نشه یي توکو ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړې. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم د رامنځته کېدو لپاره د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د شته ننګونو د لمنځه وړلو لپاره ډېرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکارۍ سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته غبرګون نه دی خوده. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخې د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي. خو یو شمېر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډېر شمېر بندیزونه لګېدلي دي. لدوی یوه صفی عارفی ده.
ای واقعا خود کړنې د بشریت ضد جنایت دی. موږ د ټولو هغو کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقونو ملاتړي بنسټونه او د ډیموکراسۍ پلوي هیوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د ښځو او ماشومانو د سوکالۍ او یووالي ټولنې مشري مریم معروف بیا په روسیو کې د افغان جنو ښځو د وضعیت په اړه پرون په خپله ایکس پاڼه یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي، نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نه شي.
مردم افغانستان به خوبي
د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لویه وسله ده. له دې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوره کړو.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغان افغانستان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولې. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي، خو لا یې غوښتنې نه دي منل شوي. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر ملا هبت الله هم لیدنې انکار کړی و.
راپور کې مو واوریدل چې د اسلامي همکاریو سازمان د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. په دې اړه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالوهاب صدق نظر وپوښت. په دې اړه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر وپوخت. ښاغلی سادات په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان دا غوښتنه د طالبانو لپاره څومره جدي ده.
زه نه پوهېږم چې طالبانو څه غبرګون لري، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب چې مطرح شوی ده دا هغه مطالب ده چې دا تقریبا درې کاله هر ورځ د افغانستان د خلکو مطالب خلکو دا مسائل مطرح کوي، مثال د ښځو د حقوق، د تحصیل د حقوق، د کار د حقوق، دا خو ټول هغه مطالب دي چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنې دي.
بله استاد صاحب، سوال دا دی چې په تیرو څه تقریبا څه کم دریو کلونو کې او په ټوله کې د IOC پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز او پالیسي تاسو ته څنګه ښکاري؟ څنګه د دوی پالیسي تر اوسه پورې چې دوی څه غبرګونونه ښودلي د IOC د غوښتنو پر وړاندې؟
متاسفانه نه تنها د اسلامي کنفرانس په مقابل کې، دغه د بینالمللي ټولنې په مقابل کې د طالبانو دریځ بالکل منفي ده. یعنی طالبانو باید دا مسله باید تصمیم ونیسي چې دا مطالب چې پورته کېږي دا خو هغه مطالب دي چې د افغانستان د پاره ضرور ده، که طالبانو په اوس وخت کې ځان دولت بولي که غوالی چه پا افغانستان که حکومت تو کی باید چه ده افغانستان ده خلکو ده اصلی خواسته باید به نظر که ونیسی قدام ظلم طالبانو منفی اغا اختیار کی مانای داده چه طالبانو اصلا ده افغانستان ده خلکو اصلی غختن نمینی، یوازی پا ده مطالبو که اغا شای چه ده منلو ول نده ده حکومتی اما شمول ده چه دا بالکل گیاو گنگ یاو نامفهوم خبره ده.
بله.
دا با مانده دا طول مطالب چه مطرح شویدی اصلی دا افغانستان دا خلق و غشته نده طالبانو باید سلپسل دا مطالب باید ومنی.
بله. او صدات صاحب پخپل دا OIC چه دولی او سازمان ده، چومره صلاحیت لری، چومره اهمیت لری ده په نړیواله دیپلوماسی که؟
معلومدار خبره ده چه دا یو لوی ارگانیزیشن ده، یو لوی نهاد ده، دا طول اسلامی ایوادونه په شمول ده افغانستان هو پنزوس ایوادونه پا که اشتراک لری، پنزوس کال سابقه لری، دیر یو با اعتبار سازمان ده، خو معلومدار چه تصامیم الزامی نده، دوی مشوره ورکوي، دوی خپل غوښتنه مطرح کوي، مګر باید د ملل متحد په کچه دا یو لوی با اعتبار سازمان ده.
مننه. او وروستۍ پوښتنه سادات صاحب، چې په کوم اساس او په کوم معیار باندې د طالبانو د حکومت استازی د غونډې ته بلل شوی او په داسې حال کې چې د افغانستان غړیتوب هم په دې سازمان کې نامعلوم دی او افغانستان هم په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
دا خو ګمان کوم چې دوی د یو تعامل د شروع دپاره د طالبانو نماینده هلته دعوت کړې ده، دا د طالبانو دپاره هم یو فرصت ده چې دوی نماینده باید طالبانو اداره ته باید دا راپور ورکړي چې د دوی خواست د دوی غوښتنه، یعنی کوم نامشروع غوښتنه نه ده، نه تنها د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د نړۍ غوښتنه ده چې د ټول اسلامي ارزښتونو سره بالکل سلپسله توافق لري.
په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد صادق چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بلوچستان ایالت په چمن کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده او معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. په چمن کې روان پرله د 2023 کال اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ایوب ترین راپور راکوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې ترڅو د دوی غوښتنې نه وي منل سوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لویه لاره نه خلاصوي.
خلک تګ را تګ نه کوي، مسافرو ته موږ وایو، زنانو ته دا وایو، هر چا ته، ځوانو سپین ږیرو ته دا وایو، تر هغه سربېره خلک را وایي دلته زموږ سره جنجالونه کوي، زموږ سره به تعاون کوي. دا د هېچا نه زما شخصي ګټه ده، نه د حاجي بایک خان ده، نه د حاجي پهلوان اکا ده، دا د ټولو پښتانه ګټه ده وروره، او د ټولو پښتانه تاوان دی. دا به زموږ سره ټول په دا کې تعاون کوي وروره. اوس دا موږ راپورته شوي چې نه د مور کښته دا بل موډ مې بند کړی دی وروره. دا هر چا ته موږ دا خواسو، که د کوټې، که د کندهاري، که د باډرې، که د کراچي، وروره مسافر دې نه راځي، بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن نه یوازې د پاسپورټ دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی، بلکې ډېری خلکو هلته پرلت وهلی دی. د دې تر څنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلی دی. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورټ او د ویزې د شرط په ضد د چمن پرلت روان دی. تیره ورځ و پرلت په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د هېواد د نورو برخو په بارډرانو تجارت روان دی، خو د چمن خلک یې د قانوني تجارت څخه بې برخې ساتلی دي.
تجارت
یادونی وړ ده چې اوسنی احتجاج دغه وروسته تود سوی دی، کله چې د مئی په څلورمه نیټه په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت په ځای نه یوازې برید سوی و، بلکې د ډزو په نتیجه کې یو کس مړ او شاوخوا لس نور زخمیان سوي وو. خو د سرحدي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد سوي دي. یادوي چې په چمن کې پرله تیر کال د اکتوبر په 28 نیټه دغه وروسته پیل سوی وو، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو د شپه ورځو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیل نن د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتل چې د دې ښار یو شمیر سیمې تخلیه کړي، امو فلسطینیانو ته دا خبرداری په دې معنی دی چې اسرائیل په رفح کې د حماس ډلې پر پټنځایونو عملیاتو ته نږدې شوی. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمیر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د غزې دغه جنوبي ښار ته 1,000,000 جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبری آژانس لیکلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د می میاشتې په 16 په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو، اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلی دي. د رفح له اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوي چې 40 کیلومتره لرې هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرائیلي پوځیان یې پراخ شوی بشری زون بولی. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رفح ښار په ختیځه سیمه کې د څو چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي. رویټرز خبری آژانس د ځایي اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر څو کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرائیل پوځ ویلي د رفح د اوسیدونکو هڅول پیل کړي چې د محدود اندازې عملیاتو په ترڅ کې له سیمې ووزي، خو د عملیاتو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د اسرائیل د تخلیه خبرداري وروسته یو شمیر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو له رفح څخه لیږدوي، او یو شمیر نور بیا په خټو او دوړو کې پلي له رفح څخه ووزي. د رفح یوې اوسیدونکې امینی ادوان رویټرز خبری آژانس ته ویلي رفح کې به لویه نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي، او په خبره یې عربي هیوادونه باید د اوربان لپاره هڅه وکړي. له تیرو شاوخوا اوو میاشتو راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر رفح د بریدونو خبرداری ورکوي او وایي چې دغلته د حماس زرګونه غړي او احتمالا لسګونه برمته شوي اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې د رافال عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونښته چې حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. په غزه کې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په یو وینا کې چې اوس خبره شوې پر پاوز سخت انتقادونه کړي. هغه ویلي چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخه کچه درغلې شوې، بلکې په یو شمیر سیمو کې د پارلمان څوکۍ هم خرڅې شوې دي. خو د ښاغلي فضل الرحمن په څرګندونو کې په پاوز د انتقادونو تر څنګ یو لړ حقایق هم را برسېره شوي چې مخکې نوموړي ګوند او پاکستاني چارواکو ردول. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې واوري.
د مای په دویما کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکړې چې هواد د سمکړي او بیا د انتخاباتو کړي. مولانا فضل الرحمن ویلي د 8 فبروري انتخاباتو کې نه یوازې درغلې شوي، ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلی هم خرڅې شوې دي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نه 40000 نه تر 13000 پورې وسلوال د امریکای په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللی وو، او اوس هغه وسلوال په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوې دي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوئی جرنل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پلا اغزن تار لگولے دے پا اربون روپے لگخ پیشوے دے اس بچوک افغانستان تتلیشی و نبدلتا راتلیشی. نبیاد پاکستان نا 40000 تر 13000 پوری وسلوال دا امریکی بزد دا جگڑی لپار افغانستان تا سنگ ورسی دل. نن حقا تار چرتا دے اربون روپے لگخ پسر اگلے وو، او نن حقا پاکستانی وسلوال زوانان پا ډیر قوت سره بیرته راستانه شوې دي. زه د پاکستان د فوج نه پوښتنه کوم چې تاسو په پولا موجود وي اغزن تار وو، نو بیا دومره کسان پاکستان ته بیرته څنګه راغلل؟
د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمن د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سندي ویلي، خو په تیرو وختونو کې فوج همیشا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري وجل شوي دي او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د خبرو په خبرګون کې سندي ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعات وزیر عطا تارل او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي، خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړي چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلي سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه نو دوی ملاتړ ونه کړو، خو فوج بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانه په خپل هیواد کې دننه کډوال کړل چې تر ننه پورې د ژوند چارې خنډ دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
یوې جاپانی رسنۍ خبر ورکړی چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. جاپانی مرسته کوونکی ناکامورا چې په کاکا مراد مشهور و په 2019 کال کې په ننګرهار کې په ډزو ووژل شو. په دې اړه نور تفصیل د ابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپنا، روغتیا، خوړو، تغذیه، خوندیتوب او زده کړو په برخو کې د مرستو د درېدو لامل شي. د اوچا د تازه راپور له مخې چې د یکشنبه په ورځ خپور شوی راغلی، لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسولو، ترانسپورت او سپارلو لپاره اضافي بودیجې ته هم اړتیا وي. دیو چا په خبره دا بودیجه به هغو سیمو ته د اړتیا وړ مرستو په رسولو کې کومک وکړي چې ډېرې اړمنې دي. په راپور کې زیاته شوې هغه برخې چې د ملاتړ د نشټوالي له امله ډېر د مرستو د درېدو له ګواښ سره مخ دي، د خوړو د نخوندیتوب په ګډون کرنه، بیړنۍ سرپنا او د سرپنا بیا رغونه پکې شامل دي. اوچا زیاتوي چې د روغتیا برخه او بیړني روغتیایي خدمتونه د متوسط ګواښ لاندې دي. زده کړې، د ماشومانو ملاتړ، اوبو ضد عفوني کولو او د کلورین ټابلیټونو برخه د اپریل څخه تر جون میاشتو پورې د مرستې درېدو له ټیټ ګواښ سره مخ دي. په راپور کې راغلی چې د 12 میلیونو افغانانو خوراکي خوندیتوب او کرنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره 45.2 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې اوسنۍ بودیجه یوازې د اپریل او جون ترمنځ 3.1 میلیون کسانو لپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې موده کې د تغذیه د ضرورت پوره کولو لپاره 6.3 میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا ښودل شوې. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت او د کار د نشتوالي له امله د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په کابل ولایت کې یوه مېرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د خپلې کورنۍ سرپرسته ده او 3 کاله کېږي چې بیکاره ده.
زه له 3 کلونو راهیسې بیکاره یم. زما وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. د خپلې کورنۍ لپاره روزي نسم برابرولی. بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مردم هر روز با یک مشکلات نو دست خنجر میکنند.
په ننګرهار ولایت کې ویبلې میرمنې فریدې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې هیڅ یو رقم نه مؤسسات کوم کومک کړی دی او نه دولت کړی دی. مونږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. دی حساب نه کومک نه دی شوی. گزاره د تیرونو همدغه لاسي صنایع باندې یو شی نشی جوړو، هغه بیا نو خرڅو، هغې باندې گزاره خپله کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې یاد سازمان اړ دی تر څو د خوراکي توکو مرستې د روانې میاشتې وروسته وځنډوي. د یاد سازمان ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله د خوړو د نړیوال سازمان به د جون په میاشت کې یوازې 500,000 کسانو ته چې بیرنۍ مرستو ته اړ وي د مرستې رسولو جوګه وي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه تر پایه یوازې یو رسته راپور پاتې دی. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د اپریل له 20مې تر 28مې نیټې پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4,2291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. IOM په خپل دغه تازه اونیز راپور کې چې د یک شنبه په ورځ ناوخته خپور کړی زیاته کړی چې له دې شمېره 3,1016 کډوال له ایران، 1,15 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM په دې راپور کې ویلي افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوي، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 3,000 زیات افغانان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستنه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستونزه وای او د کابل اوسیدونکي جمعه خان وایي که زه هم په پاکستان کې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپږ کسیزه کورنۍ له کړاوونو سره مخ دي.
د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغې ورځې چې راغلی یو له بیکاری نه په کور ناست یم. خوراکي توکي پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل شوی او د کابل ښار اوسیدونکی فواد رباني هم ازادي راډیو ته وویل
تمام مردم افغانستان کې د نسخت
خلک له سخت بیکاری، بې وزلۍ او بیچارهګۍ ځورېږي. د کاروبار زمینه هیڅ چاته مساعده نه ده. چا چې وان اندازه پیسې او لږ طلا یا نور څه له ایران راوړي هم و ټولی خرچ کړي او اوس چې هر کار ترلاسه چوي دا چې مخکې دلته د کار تجربه نه درلوده کار
نشي ترلاسه کولای. د بیرته راستنسویو کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی یوازې پرون او د غوایي میاستې په 15مه له پاکستان څخه افغانستان ته 914 کسان راستنسول چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د مرستو لپاره ورمعرفي شوي دي. د IOM په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو لړل اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه د ایران ویزه تذکره او د کډوالۍ نور اسناد لري خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل شویو کډوالو په ډاله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څنګه د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم د یک شنبه په ورځ ویلي چې له تیر یو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هیواد ایستل شوي دي د یادونې وړ ده چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم مخکې ویلي و چې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان نه 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوي دي.